السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقه جزئیات پر دی خواجه آصف ویلي لاسلیک شوی موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی او د نه افشا کوي د پاینې حال کې له رویټر سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت دریو مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده خواجه آصف د وسله والو ډلو د ملاتړ پای ته رسول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستاو دا په 2020 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی افغان دی چې د اوتریشیې بیرته خپل هیواد ته ستنوي دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین د محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام حضر کې نه دی څرګند او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې وروستی ځل چې هغه څرګندونې کړې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د پاوز هوایی بریدونه غندلی و چې پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروسل کې ویلي په دې اړه یې د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې په داسې حال کې چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې له مخې په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابرېدای شي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی نن زندان ته لاړ سرکوزی په بخښنې سره سرکوزی چې اویا کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په دور مجرم پیژندل شوی دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي لخوا تمویل شوی و سرکوزی پر خپلې بېګناهۍ ټینګار کړی او په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی ویلي زه بېګناه یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته به دوام ورکوم هغه زیاته کړې دا پرېکړه د یوې اوږدې او نه عادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي سند ولاړه ده سرکوزی به په لاسانته زندان کې چې د پاریس په مرکز کې د بند تیر کړي راپورونه وایي هغه به د ساتنې په ځانګړي پروګرام ځانګړي څانګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له ده سره به په هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نه کیږي خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو پروگرام ازادي دی ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان ښځینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی
نور مسایل هم لرو د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم راځو اول مطلب ته اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکي خبرې کړې دي. دا په داسال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې له مخې یې په دې هیوادو کې میشتو غیرقانوني افغانانو د اخراج زمینه برابره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکي کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورت کړی. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو رسنیو ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونډیرو په سخت لارو باندې راغلي او لارې کې محرک مشکلات کتلي و لګا تند او نو غبل ورځ زما کیس رد شوی دی. دلته په اتریش کې نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې MRD پرون دوشنبه د اکتوبر 3 په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوه وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوی چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسي برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسي جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له یو خوا نه دلته بې سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات ځورئ، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو، دا څه شو؟ دا ژوند داره کم دی.
دغه افغان پنا غوښتون کې وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډی هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلی چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنا ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني له لوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډېری د ښځو د حقونو فعالانې، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمیر افغان خزینه کارکونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لیرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښولي او د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او ونکړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوې دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو د چې وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چارې او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری آدرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کونډې دي یا خاوندې مازورت ده، خصو ته موږ د کاروبار یو زمینه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت ادارتي چې دي هغه بند کړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مه کوئ، دلته نه خزینه ورسره مرستې خزینه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي. اجازه نه ورکول چې د بعضې اشخاص دخل
ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی وی نړیوالې مرستندویه ادارې وی خزینه کارکوونکي هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډېرو محدودو برخو کې ښځې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډېر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه ښځینه کارکوونکو ته ډېر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه ښځې د ښځو درد ډېر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنې لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هېواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوند ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې مونږ باندې کم شول بیا مونږ ته جواب راکړله زه په کور کې پاتې شوم او زه یو اتنی کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم همدغه زمونږ دفتر کې یو پوست و غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړله هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور درته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرمي چاسه نشته او تشویشونه مشکلات سره زه راستلم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار وکړم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیو ته خوږیاستو سم ورزو ده منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترګري ضد محکمې د منظور پښتون د منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګري ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اګست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترګري جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پي ټي ایم د مشرانو پر ضد دوسیې ثبت کړې وې او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول خو پي ټي ایم هغه تورونه رد کړي و. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګري ضد قانون ماده شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پي ټي ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې د هغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین له تېرې سمودي راهیسې په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندان شوی چې په وروستي ځل د 2023 کال د فبروري په 1مه خوشې کړی شو. پښتین هغه مهال د 2023 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درېیمې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 1مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د دسمبر په 16مه محکمې د ترګري په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه خو وروسته په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس ته په 2 ورځې جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د دسمبر په 13مه او 23مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی. د شمالي وزیرستان سوداګر او د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوي او لوی تاوان ورته رسیدلی. دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړې چې په ګډه ورته غوږ نیسو.
حاجی عبدالله خان د غلام خان بارډر د تاجرونو د اتحادیه مشر په حیث باندې خبره کوم. دا کیمه د افغانستان د پاکستان په لمن شه چې دا کیم بارډر بند شوی دی. د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو. کروڑې پر بری په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک مشهد ته نقصان ورسېدو. موږ د دوه سره ملکنه دا غوښتنه کی چې دا بارډر د زر نظر کولاو شي. تجارت چالو شي. تجارت چې کیم دا دادا د سره نه بندېږي. سره وس خو مایدا شوی دو مهرباني دا وشي. دا سبزی پروټو دا بالکل نه را په ختمه دو دی. اسپایر کېږي. تجارت ته پوره دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي. او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سره سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي. دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او د دې په مانشه چې دا کی مالات خراب وي میرا ډېر تشویش وو. په بهر حال خدای پاک مهرباني وکړه چې دا حالات چې دا دغه مذاکرات وشول و دغه چې دا حالات بیا رغې ته راغلل. نو موږ اس دواړه حکومتنه دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر بند ده. په دغه مندې میر د بنی تجرونه چې ډېر تکلیف ته او ډېر نقصانینه مې وکړلو او عوامې ته ډېر تکلیف ته ځکه چې د 500 روپیې ټماټر چې دي ادي 400-500 روپیې وخلې. نو خلک آ ساده مهنګایي نه ډېر تنګ ده. او دغه چې دا کنه دغه مهنګایي چې دو داسې مهنګایي دو چې دا د برداشت نه دو. نو میرا داسې وټما چې دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا چې دا نزدیکترین بارډر ده. نو زرد نظر دا خلوت شي حکومزاد خان چیرمین هون نیو سبزی منډي او د منډي د طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم.
مو نوم قمر زمان دی او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرل سیکرټری. چونکه دا تیر لاس نه لاس روز نه بارډر باندې او په دا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډېر خراب شول بشه او مزید لګیا دي خرابېږي. او مذاکرات وشول کامیاب شول. نو په چار دو چې دا بارډر او خزر نظر خلوشي ویل چې ډېر زیات نقصان لګیا دی شوای هدای او غونډه نر کیږي. نو موږ دواړه حکومتي ته درخواست کی چې بارډر خزر نظر خلوشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د لوګې د پراخېدو خبرداری ورکړی. دغه پروګرام پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغانې کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نه شي، ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي. دی وایي موږ دلته روغتیایي مرکز ته ځو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله یې نه ورکوي. دا لویه ستونزه ده. زما میاشتنۍ تنخواه هم کمه ده او نشم کولای خپلو ماشومانو ته سمه رسیدنه وکړم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایي مرکز ورکوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8 وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی، چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوي. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وروستی راپور دا چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا د اوتلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد یې ګټلی پروګرام یې له ځنډ سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ناسا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورټ د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلی نیټه کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټار لینک سپوږمیو په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي، خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2019 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio